السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پولیسو ته امر کړی چې له دې ایالت څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاندوی جان اڅکزی نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. پاکستانی چارواکي وایي ځینې بیا اسناد افغان کډوال د پاکستان د پرتو سیمو ته تللي چې ونیول شي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 ته رسیږي. خو په تورخم او سپین بولدک کې د دوو خواوو چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنول کېدونکو کډوالو شمیر کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه پورې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض وکړ. دغه غورځنګ یو فعال فضل الرحمن افریدی رسنوي ته وویل چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبی کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس د دوی استازي نه دی بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند غزولو لپاره منځګړیتوب کوي، نن تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند د یوې بلې ورځې لپاره غزیدلې دی. ټاکل شوی و چې دغه لنډمهاله شپږورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګره ډله پیژني، د اسرایل له زندانونو د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې لسګونه یرغمل آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې فلسطین او اسرایلی لورو په غزه کې د یوې بلې ورځې په مخه د اوربند پر غځېدو د مخکنیو ورته شرایطو پر اساس موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپل ټولنیزو پانو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. یا وسروی خی چې له پاکستانه اخراج شوی 90% افغان کډوال په دې یخه هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو څه شی وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل ایران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې به ووري چې پاکستان هغه یو شمیر افغانان هم اخراج کړي چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه تر کار لاندې دي.
در حالی که ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پانه وروښودله. پولیسو ویل چې دا مخته مهمه نه ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي اړ نه دي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 30 کلونو په عمر مړ شوی دی.
کسنجر له ویتنام د امریکا په وټولو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90 سلنه راستانه شوی کورونه نه لري. د دې سازمان د سروې پر بنسټ تازه راستانه شوی د خوړو له کمښت سره هم مخامخ دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې تازه راستانه شوی افغانان هم وایي دا چې ژمی را روان دی د سرپناه نه درلودلې یوه لویه اندېښنه ده. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90 سلنه راستانه شوی افغانان کورونه نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 19مه خبره کړې ویلي دي چې 23 سلنه تازه راستانه شوی د خوړو له کمښت سره مخ دي او 18 سلنه یې روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوی ډېر هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډېر کډوال خالي لاس افغانستان ته ستنېږي او که څه هم مرستې ورسره کېږي خو دوی لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان هم همداشان ویلي چې د 2.5 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایي هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکوو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په زمې کې رابار سو، دته سرپناه نسته، جای نسته، زمې را روان ده، په خیمو کې زمې تیریږي نه او خلک ټول بې کاروباره دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلدیږي، بیا به کار کوي، شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې د ژمي تر راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول ادعا کړې چې د نومبر په 19مه 1 تن افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په همدې اړه مې د افغانستان ننګرهار ولایت له پاکستانه یو راغلی افغان کډوال نور نواز وپوښته چې د وو غړو سره د کورنۍ پاکستان راشړلی دی او وایي چې دا مهال سرپناه نه لري. لږه مې د مرکې په پیل کې پوښتلې چې پاکستان کې څومره موده تیره کړې او ولې افغانستان ته راستون شوی دی؟
بس مونږ تقریبا واته کال هلته تیر کړو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولاړ شي کنه، بیا مونږ وویلو دوه واقعي ځایونه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته UNHCR ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، الته یونس دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بنې سرمنګ بیا وریدو او دشتم تاریخ موږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تورخه ماتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو موږ ته او یو دوه د ګولې راکړو عوام دا مرسته شوه موږ سره
او د سرپنا پاړه راته وایي دغه اساسي اندېښنه داده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دی افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو استاسو د سرپنا مسأله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته تراکي ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابی کنه به خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او البته وینم کو
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال و چې له ازادي رادیو سره د خپل ستونز په تړاو خبرې کول
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړۍ کې تمکیګو تازه هغو افغانانو چې درې مهي ودونه ته د تګ دوسیې ترکار لاندې د شکایت کړي چې دوی هم د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه افغانان وای چې دوی پولیسو ته د سفارتونو لخوا ورکړل شوی لیکونه او پیجن پانی ورخی خو وای پولیس هغو ته پام نه کوي تفصیل په دې راپور کې لسنا کا کړه
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او پلوې د سوه ودونو کې د پناه غوښتنې کې سونه لري وای چې دغه هیوا د پولیسو لخوا زورول شوی او نیول شوی دی افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسېږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او ټول وی د زو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري خو بیا د چهارشنبه په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکی تاوتریخوالی سره مخ شوی دی نو موري ازادي راډیو ته وویل
ز پاسپورت او ویزه لرم دا څلورم ځل دی چې د پولیسو لوري په اسلام آباد کې نیول کېږم زه د جرمني امریکا او استرالیا د سیال لرم د جرمني اسناد می پولیس ته وښودل هغه اسناد را چیرې کړل د شرف دفتر اسناد هم را چیرې کړل پولیسو څو څپېړې په مخ راکړي او څلور ساعت وروسته یې خوشی کړم
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمیر ملګري د چهارشنبه په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شول
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه ورکو د لاو نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیه لري د امریکا د سفارت نه تر لاسه شوی پاڼه پولیسو ته ورخو دي پولیسو ویل چې دا مخته مهمه نه ده هر ځای می څنګه وه ټول ویل دا مهمه نه ده د دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي زموږ په منځ کې وېر خبري
د پاکستان موقت حکومت په تیر بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه د غويده او پاړه خبرګون نه دی خودلې خو تلې ټینګار کړی چې اواز هغه کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان سی آر او د کډوالو نړیواله ادارې یا یو ایم د نوی راپور لمخې په دې ورستیو کې د پی او آر کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی د ملګرو ملتونو د غیدارې وایي سکه لشپږ ویشت زره نیول شویو کسانو څخه څلور زره او دوه سوه او پنځوس یې د پی او آر کارتونه درلودل دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې څو دوی دې پایلې ته ورسیږي چې لستنېدو پرته بله لار نه لري د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وای، یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل،
حتی هغه کسان هم وایستل شول چې د انګلستان او امریکا له خوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې، د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو. هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې درلود.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان هغه هیواد څخه د څه باندې 1.1 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د نړۍ غوښتنې ورته د منلو نه دي. که څه هم ندا محمد ندیم وازی نه دی ویلي چې د نړۍ کومې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له حکومت په وار وار د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تعلیم او کار د حقونو غوښتنه کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي، او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمند قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو پوه شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل،
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسنه ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادی موضوع هم دغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه ده. دوی سره د یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په نظام کې وګوري او هغه ته د کار زمینه برابره سي. هم شمول حکومت موضوع ده، تبهن د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی یو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړی، د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلې او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شمول دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي او د غراز د ورکوشو عزیزانو په لټه کې د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. اوس ورزو یوې نړیواله موضوع ته ورسره بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د امریکا په تاریخ کې یو لوړپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوی دی. هنری کسنجر د امریکا د دو ولسمشرانو په دوره کې د امریکا په بهرنی سیاست کې د پام وړ یو کس پاتې شوی. دا چې هنری کسنجر څوک او ولې د امریکا په معاصر تاریخ کې یادونه کیږي، په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان دغه راپور ته.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوری ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت ته اشاره وکړي ورکړی شوی دی. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لری کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1999 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرني سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخوانی شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1993 میلادي کال کې د اسرایل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1998 کال کې دولتي ماموریت پریښود، خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډيري سیاسي مقالې او شننې کښلې دي. په اکونومیست مجله کې د وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته لدی چې طالبانو کابل ونیو خبره شوه. کسنجر په دې مقاله کې یو ور بیا د نړۍ د شکېدو لور ته د بدلون په اړه تر اندازې د زیاتې ایدیالیستي لیوالتیا په وړاندې خبرداري ورکړ. د پدې لیکنه کې په ویتنام کې له بلوا سره په مبارزه کې د امریکا ماتې ته هم اشاره کړې ده. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غمون کې بدلون کې د امریکا پر ماتې خواشینی څرګنده کړې او استدلال یې کړی چې د امریکا پوځ په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا شوول چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نه ترلاسه کیدونکو هدفونه په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یو ویش کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمې ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر دی و مفکر په توګه د امریکا په بهرنی او امنیتی سیاست کې څو لسیزې کلیدي رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظر خاون مشهور و، په 1923 کال کې په جرمنی کې د یهودو په یو متوسطه کورنۍ کې زیږیدلې او په 1938 میلادي کال کې له جرمنی څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللې دی. هغه د ماستری او دکتورا ترکچی لزده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډیل عمله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ مانجنې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمنې ژوندې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لري زموږه پر ویب پانه بسنه مکوي، د فیسبوک پانه ته سرور ښکارا کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم دا پانه در سره خوخه کوي. د ورځې پتراس کې بل تازه خبرونه او نورو پیښو خبرېږي پر فیسبوک سربیره. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې او د غراس په انستګرام کې هم موندلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان کړی چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس د پنځشنبه په ورځ په دوبۍ کې پیل شو. دا کانفرنس به د دسمبر تر لسمې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې اعلامیه نشر کړې. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دوبۍ په کانفرنس کې د افغانستان د استازو نه ګډون له مالی میکانیزمونو څخه د افغانستان د بې برخې کېدو او له اقلیمي بدلون سره د سمون خوړونکو پروژو د نه تطبیق کېدو لپاره یو خنډ او محدودیت دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دی بلل شوی. د ادارې دا کار د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم بللی دی. له دې جلا د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په لړم بیاش کې ویلي و چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خبرې کړې او ویل چې د افغانستان د اته اویا سلنه وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ دي. په اګست میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له زیات اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی څلورم ځای لري، او دا پر اساس حال کړی چې افغانان او افغانستان په اقلیمي بدلون کې خورا کمه برخه لري، خو تر ډیرو هیوادونو له اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د دغه خبری خبرونه د پای راپور را اخلو. هغه دا چې په بدخشان کې په کشم ولسوالۍ کې تیر شپه اور لګیدنه شوه او شاوخوا شل دوکانونه پکې سوځېدلې دي. دا چې د اور لګیدنه ولې رامنځته شوه او څومره زیان اړولې تفصیل له هماوین هیواد اورو.
عبدالصبر د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ د بازار یو دکاندار دی چې د چهارشنبه په شپه یې دکان سوځېدلې. نو موړی چې په دغه بازار کې د موبایلونو د پلور دکان درلود، دا کوي چې د دې اور لګیدنې په پیله کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ زیان وروښتی او هیڅ اور پاتې نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پر وخت اور وژنې سیمې ته ورورسېدل، خو په خبره یې د اور د کنټرول لپاره یې امکانات او مسلکي کسان نه درلودل.
امنی قومندان او خاروال څخه وپوښتل، هغوی ویل چې موږ د اور وژنې څنګه لرو خو مسلکی کسان نه لرو او تجهیزات هم نشته، خراب شوی دي.
د کشم د بازار یو بل دکاندار شکر الله ازادي رادیو ته وویل چې په دې بازار کې ګڼ دکانونه سوځېدلې او دته هم زیان اوښتی. ما ته نږدې 500,000 افغانۍ زیان اوښتی. دلته زما څنګ ته دکانونه وو چې ټلیفونونه، بوټان او ساعتونه پکې وو، ټول وسوځېدل او شاوخوا 14 دکانونه په یورو بدل شول. دا دکاندار وایي د اور لګیدو له امله یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړې او له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې د اور وژنې وسایلو برابرولو ته توجه وکړي او له زیانمنو شویو دکاندارانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کشم ولسوالۍ ولسوال محمد آصف سفریار وایي چې اور لګیدنه د چهارشنبه په شپه شاوخوا 3:30 د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
نه غرفې چې بهر وي 2.5 میلیونه افغانۍ زیانمنې شوې او 4 نورې غرفې چې شاته لورې ته وي تر 2 میلیون افغانۍ ډیر زیان ور اوخته د خاورو پراته صفات نه دي
باقی نه مونده.
هغه زیات کړه چې سوځیدلې دکانونه د خوراکي توکو ګرځند ټلیفونونو بوټانو او ساتونو پلورنځي وو. خو هغه د وروژنې د وسایلو او په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نشټون پاره څونه ویل د اورلګیدنه داسې محل را منسکیږي چې تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په لوی خاورونو کې ورته پیښ شوې دي چې دکاندارانو ته ډیر مالی زیانونه اوختي. خو زیانمنو هم په جمهوري نظام او هم اوس طالبانو په حکومت کې د اورلګیدنې د مخنیوي لپاره د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسیدو له امله شکایتونه کړي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستن 9:30 بجې شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د پاکستان د بلوچستان یالات چارواکي وای پولیسو ته امر کړی چې لدې یالات څخه په یو ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور لمخې د بلوچستان د یالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزین نو ویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. دغه کانفرنس نن پنځشنبه په دوبی کې پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام افغانستان د اقلیمي بدلون یو قرباني هیواد بللی دی. قطر چې د اسرائیل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ دلنمهاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره هم غځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 70 کلنۍ په عمر وفات شوی او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې پروګرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو خبري چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان له هغه هیواده د سباندې ولس لکه افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړې ده. له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پورې کړی چې سختدریزي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالباني په وړاندې اقدام نه کوي. په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او دا د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي. دا مرکه وروسته راځي. خورازی پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کاری شروع کړی دی او د مسلمانان دغه ولس چې د 10 کاله یا 10 کاله د دې پر سر دی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا 10 کاله یا 10 کاله تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو او یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې استول کې. کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال په افغانستان کې هم صحیح بالی هغه سي ملایانو د دې سره موافقه کړې وي.
که مسلمان ملای واقعی هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدارت هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟ هلته سفارت ګټه به څه شي وي؟ فقط السلام علیکم و رحمت الله.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې کسی جوړ روغ بوي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښین او نسلي چرګانو د پارم لرونکو اتحادی رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل فیصد لوړ شي. نو خدای دې کې چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادۍ راډیو مشرانو ته دې هم زموږ د خاص سلامونه ورسېږي. زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه زموږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد او ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وروسته د بولې زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته بورډ په کمپو کې هو سهولت به وبو چې د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشې شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 ټنه 10 ټنه دي. هر کو ته بورډ 15 کیلو ګاز وکول شي او دا غوښ موږ دا توای چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي، د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر سره باندې کپکول کې اتلستاني کشلتاني کوي کې 15000 ډالر ورکي او بیا طالبان او قوت دولتي مزکی ورکي. کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کې د نن خپل ولسوالیان تکلیسي خپل کوونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستوتب جوړ سي چې لته په کلی هم وطن کې واړی هم دې ته څوک دولتي شي ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسی، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شان ورکول سي. ځکه چې موږ د خوونه له تکلیل دي دا ټول ته بیا وس کدي بیا وس گاوي دي دا په دوه کال هم خپل وس گاوي نه سمولې. موږ د خاص یو کوم ته داته چې په نه پای باندې 15000 ډالر ورکي نو علاج مفتي، خوراکي مفتي، هر څه مفتي د 15 میاشتې د یو چواندې د دغه 15 میاشتې په بابت دي هر څه مفتي. والسلام.
السلام علیکم وحید الله منوی د کندهار ولایتنا مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم پر افغانستان ته بخښ ډیرنج سعودي تقریبا وخته یې او تفاته د یخ ذاتیږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوست دي او د مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي. سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس 15 سوج به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي، یو دایمي ځای غواړي عمومي. او بله خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوز او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپویږي. نو ځکه دغه سې د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې هغه عمق ته داخلي ګو په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي.
همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپل پنړیواله سطح تقریبا تر یو حد منځوي دی. هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني. خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغه چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي، آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې، پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کې ګوري. ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصیت لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصیت کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي، په سواد کې وسیدل شي، په حتا کوټه کې وسیدل شي، نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟ نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه سي څرګندونه کوي تر څو کې پاینده کې دوی کوم اقدام کوي د غیر لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو د څومره دوران دی اوریدلې چې پاکستان غواخ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یعنی دغه سي څرګندونه دي کوم هدف لپاره دی او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شهاب چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او سمستاسو یو شمیر نور پیغامونه او روچه پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخی دی.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هله چې روغ جوړ خوشحاله بایس محمدانی په الهام د زبل څخه د پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنو نور ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکښ ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسیدله او ډیر یو فضل پوری لوبه وسوله. ډیرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. دلته خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دن او نسی کولای سیاغه سیمیاری کورونا جوړ کی سیاغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتسی. دلته خلک ډیر غریب دي، نو
همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دې کې غږوي یا دې هغه نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جونګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. از ما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو د از مر برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز خوش خوشاله بایست، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خبر کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپله لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی، سوداوی نه کیږي، تجارانه نسته، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسی یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لولپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاژو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند پامدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې هم دا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مو دا د چیز ما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادونو سره قراردادونه وکړي تر څو زموږ سوداګری د نور د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي. و سم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټه د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړی دي.
السلام علیکم. زه مری د زابل ولایت د چینو يم. زه دا څلور کال کی ورکوم د ازادي رادیو لري رمضان کې ماور ورزنګ راو ولې د پکندار کې ولې کور درک مراته باندې دی د کور درک ته معلوم پې د نورو ورور څنګه راته ولای دی بوتنه من ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. زه په دا کولم د اند خپل مور له کور له بلاره سره يم. له ټول سره په کور کې د خوشاله ژوند نه کوي. بس ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر مننه، ډېر خوشاله یو. ټول کور خوشاله ده، ټول کور ازادي راډیو ته دعاوې کوي. بس د ازادي راډیو ډېر ډېر مننه. زه په دا کولم کور يم په خوشاله پروګرام قرار کور ناس د ازادي راډیو کار کوي. وګون کول اوریدونکو لټولو ټولو مننه، لټولو ټولو مننه. خدای مل چې شی ورځي او شی شپه ولري. خدای مل چې ازادي راډیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم ته سلامونه وایم. موږ ورته چې د خلک نومې د شل کال کې ضرورت تیار چاته درکې یا د خپل معلومات لري. د خپل عبدالسلام نوم یې نو ته درګوم په کې دی. امه دغه د عبدالخالق نامه کار چاته معلومات یا تر کې یا د په دندان کې معلومات په دې شماره ټلیفون وکړي 0 9 1 3 5 5 4 شماره یو ور بیا وای 0 9 1 3 5 4 5 د خپل پیران کې د ایران بشمارې ماته دانو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمیره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویم افغان بیسم شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر شش چارې ششته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجي ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هېڅ معلوماتیې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو نو بیا بېدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا ته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر رو کړي نو شیرینی به خپله وخوري وروره. که هغه هم ما ورور ده وروره د ځاد اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا ایلانو اوري ما وروره ځان در ورسوي. که بل یو یار دوست وي ایلانو اوري وروره نو دا سړی مونږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کې یو بس ښه وخت ده غواړم علامه مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. صفر صفر درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور. تکرار صفر صفر درنوي و و صفر نه څلور و شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي صفر شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا صفر نهه اتیا.
یو ځل بیا تکرار و ماری با شماره ده 0858509 بل نمبر د پاکستان نمبر ده 0123259 وسلام الله پاک تاسو ته زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
شپ ما گرانے آئی میرا بانے کوڑ سرگی میں پلا دے بزرار مانے راشپ ما گرانے آئی میرا بانے کوڑ سرگی میں پلا دے بزرار مانے راشپ والا گلے آئی ناز بلے میرا وشی کی خالون آئی مار شخوال غلے ہے نازا بلے میرا ومشی کی خالون ہے مانا